وخت د سحر لس بجې د مشال لړیو د پروانه خبرونه کې زه نجیب عامر مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې بلوچستان کې د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو، په راولپنډۍ کې د افغان پاکستاني او ایساف ځواکونو د مشرانو د غونډې، د افغانستان د سولې د عالي شورا د څرګندونو، د خیبر پښتونخوا د سکولونو د بیا رغولو په اړه د تر راپورونو مرکې لرو. همدارنګه اونیس پروګرام ته اندېهلې هم اورېدی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان پوځي سرچینې وایي په بلوچستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات شوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د وروستي ترهګر تر مرګه به عملیات روان وي. او ایران وایي له سبا نه په لویه کچه پوځي تمرینات پیلوي. پورا خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادعا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان په پیښور ښار کې تیره اونۍ پر ښوونځي له برید وروسته د دې هیواد امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نورو سغدریزو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. افغانستان له ډېره وخته وایي چې په دې هیواد کې کیدونکي حملې په پاکستان کې پلان کیږي او له حملو وروسته تروریستان بیرته پاکستان ته ځي او هلته پټیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي د وروستي ترهګر تر ختمېدو پورې به د دوی د ځواکونو عملیات دوام ولري. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال وکړې. پاکستاني وزیر اعظم په دې موقع دا هم ویلي چې ترهګرو د هغوی په پالونکو، د هغوی سره په مرسته کوونکو او د هغوی په اکمالونکو کې به هیڅ ډول توپیر نه کیږي، د ټولو سره به یو ډول چلند کیږي. په دې غونډه کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر، د پوځ مشر او د استخباراتو مشر هم ګډون درلود، په خیبر او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اړه هم بحث شو. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون پر راولپنډۍ کې پاکستانی مقاماتو ته وویل هیواد په پیښور کې د ترهګرو لخوا په یو سکول د برید له امله خوشی نه دی او مقابل لورو ته باور ورکړ چې د افغانستان په خاوره کې د نن بعد ترهګرو پر ضد افغان ځواکونه کوټلي عملیات کوي. د پاکستان پوځ وایي د نهې په ورځ پر راولپنډۍ کې جنرال شیر محمد کریمی د خپل پاکستانی انډول جنرال راحیل شریف او همدارنګه په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د مشر جنرال کیمبل سره د ګډې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د پاکستان پوځ وایي جنرال راحیل شریف د پاکستان پولې ته نږدې د افغان ځواکونو د ترهګرو پر ضد د وروستیو عملیاتو ستاینه وکړه. هلته د افغانستان د ننګرهار ولایت نه راپور لرو چې ډرون برید دغلته درې تنه وسلوال وژلي او دوه تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل تیره ورځ له غرمې وروسته د ایساف ځواکونو د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اړوند پیراخیلو سیمه کې د وسلوالو په 15 کسیزه ډله هوایي برید ترسره کړی چې درې تنه وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د نهې په ورځ په اسلام آباد کې وویل د راتلونکي کال تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لپاره لارې ګودرې لټوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر سره د ملاقات پر مهال دا څرګندونې کړې دي. رادیو پاکستان د ښاغلي بلوچ له خولې لیکي چې د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره افغانستان، پاکستان او د کډوالو اداره په درې اړخیزه ډول هلې ځلې کوي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون څخه زیات رجستر شوي افغان کډوال استوګنه لري. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وایي په صوبه کې د سکولونو د رغولو، د نوو سکولونو د پرانستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. نوموړي د څرګندونې پرون مشال اډیو ته په ځانګړې مرکه کې وکړې.
مې زلزلې چې کوم سکول نه غورځولو 760 سکول نه غي کې داسې چې هغه اوسه پورې حکومت نو جوړ کړل. لس کالو شو زلزلې مونږ فرست ټایم داغي د پاره پیسې کې خو دې مونږ هغه جوړو شروع کړل. 760 هغه سکول نه دي. مونږ 1000 ګرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی ډیر روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو. اولرېډي اوس چې کوم شروع دي هغه کې به 70% سکول نه جنه کو جوړيږي، 30% د لکانو جوړيږي.
نوموړی وایي د جدید ټکنالوژۍ په مټ به د سکولونو د معیار د ښه کولو لپاره هم اقدامات کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار اسماعیل قاسمیار پرون د مشال لډیو افغان څنګې ته وویل که څه هم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکی دی، خو دوی دا ډول راپورونه نشي تاییدولی.
کومې آوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده. خو هر کله چې شرایط مساعد شي، موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینو غړو رسنیو ته ویلي چې د یو اوږده ځنډ نه وروسته په قطر کې طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانیستل شوي او له کوټې، پېښور او افغانستان نه یو شمېر مهم طالب چارواکي هلته ورغلي دي. تاسو له مشال لاډیو خبر نوري. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به د دسمبر په 15مه نېټه د ملک په جنوبي برخه کې په لویه کچه پوځي تمرینات پیلوي. د ایران د بحري ځواکونو مشر اډمیرال حبیب الله سیاری وایي د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به ورځې دوام وکړي او ورکی به د ملک سمندري، ځمکني او هوایي ځواکونه برخه واخلي. په فرانسه کې د کریسمس او د نوي کال د رخصتیو پر مهال د تشدد نه د ډکو پیښو د مخې ته راتلو نه پس له پرونه راهیسې د پوځ ګزمه ډېره شوې او ولسمشر فرانسوا اولان پر خلکو د پرسکونه اوسېدو غږ کړی دی. چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې چې څومره بریدونه ترسره شوي د ذهني ناروغانو لخوا ترسره شوي، دوی نه د یو بل سره او نه هم د ترهګرو ډلو سره کوم تړاو درلود. د دسمبر په 22مه نېټه یو برید کوونکی مخکې تر دې چې خپل ځان په چاقو ووهي، خپل سپین موټر د کریسمس یو مارکیټ ته چې له ګڼې ګوډې نه ډک ووزغلولو، د هغو لسو کسانو له منځه یو د ټپونو له کبله سا ورکړه چې د برید کوونکي نه په تیښتول. د دسمبر په 22مه یو بل موټروان په عربي د الله اکبر نه راپورته کړه او 14 کسان یې ژوبل کړل. د دسمبر په 3مه یو بل تن د الله اکبر د ویلو نه پس د پولیسو درې سرتیري په چړو ووهل او وروسته خپل هم په ډزو وژل شو. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. دا مشال راډیو ده په میډیم ویو 621. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه اورېدل شي. پاکستانی پوځي سرچینې وایي د کوټې په پښتون مېشتو سیمو کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات کوي، خو په کوټه کې مېش یو آزاد خبریال به وایي
اوس که پاکستان دا وایي چې موږ افغانی طالبان خلاف دا ایکشن موږ اخستې دي، نو زما د پاره په حیثیت خبریال چې دی ما د پاره ډېر لوی دا خبر دی.
اونۍ تیره شوه، د آرمی پبلک سکول د وژلو شوو ماشومانو د میندې زړونه ټکور نه شول. په خیبر ایجنسی کې حکومتي عملیاتو له برکته د 400 پیمو کاروبار زیانمن شوی. د پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي د نجونو د تعلیم لپاره سلګونه سکولونه پرانستل کیږي.
مونږ 1000 گرلز کمیونٹی سکولز ان شاء الله تعالی دیر روان چکم سیشن دی اکیڈمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو.
دنیا که هر څومره ترقی وکړي، خو پښتني جونې با بیا هم د خایسته پاره رانجه او کجل استعمالوي.
رانجه مونږ په هر حالت کې استعمالول شو، کولای شو ځکه د بیبیانو نه مونږ ته پاتې شوی، او کجل چې د مود لپاره یعنی د سترګو د ښکلا لپاره استعمالیږي، لکه سترګې تیزوي.
اونیس پروگرام تاندهلی هم اوریده شه. رازو د خبرونې اول راپورته. په کوټه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینی وایي د پیښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د پاکستان د نورو سیمو په سیر په بلوچستان کې هم د ټولو او هر قسم ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او همداسې د صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې د افغاني طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي. زموږ خبریال خدای نور ناصر له کوټې نه راپور لري.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې د دسمبر پر 14مه نېټه د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته که یوې خواته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي، نو بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې د امنیتي ځواکونو ځینې سرچینې وایي چې د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د دوی سرتیرو عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغه عملیات یې نه یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد بلکې د افغاني طالبانو پر ضد هم دي. دغه سرچینې زیاتوي د دوی سرتیرو د بلوچستان په بیل بیل پښتون مېشتو سیمو لکه زیارت، کوچلاغ، نسی، پشین، کلا سیف الله او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل سوي او ګڼ نور یې ژوندي نیولې دي. دغه سرچینې ادعا کوي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تر هغې وینا وروسته چې په هیواد کې به یې د هیڅ ښه او بد طالب وسلوال فرق نه کیږي دغه چړنیز عملیات پیل کړه. خو دا چې د سرکاري سرچینو دا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده چې پاکستانی ځواکونه د افغاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. په کوټه کې میشت د روانو چارو کارپو او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اړه وایي،
شکارا دا خبر نه دی چې پاکستان غاید دی خلاف افغانی طالبان خلاف سه اکشن اخست دی. اوس که پاکستان دا وای چې موږ افغانی طالبان خلاف دا اکشن موږ اخست دی، نو زما دا پارا ویسیت خبریال چې دی ما دا پارا ډیر لوی دا خبر دی چې پاکستان خپل پالیسی چینج کړی دی، یا اغا دا منل دی چې افغانی طالبان چې دی دوی اکټیویټی په پاکستان خاورې باندې ستا.
د شهزاده ذوالفقار په خبره کابل هر وخت دا خبره کړې چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ او مرسته پریږدي او پر ضد عملیات وکړي. ذوالفقار زیاتوي د پاکستان د ګڼو نورو سیمو په شمول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم عملیات یوازې او یوازې د پاکستانی طالبانو پر ضد کیږي.
زموږ د همکار خدای نور ناصر راپور مورده، پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان افغانستان د پوزونو د مشرانو همدارنګه په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو د مشر ترمنځ ګډه غونډه وشوله. زموږ همکار رابع اکرم خان په تیر خبرونه کې موږ ته معلومات راکړل چې درې واړو مشرانو په دې غونډه کې خبرې کړې.
د ایسپیر لاره خجای شوی یو بیان تر مخه چې تیر ورځ د افغانستان پوز مشر جنرل شیر محمد کریمی او افغانستان کې د ایساف مشر جنرل جان کیمبرز د جی ایچ کیو دوره کړې ده او پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل سره یې ملاقات کړې ده. نجیب امیر په دې ملاقات کې د مندکې په مجموعي صورتحال، پاکستان او افغانستان سرحدي تعاون او سرحدي نظام په اړه خبرې اترې شوې دي. په موقع پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف افغانستان پوز مشر او د ایساف مشر ته په سرحدي علاقو کې وسلوالو خلاف کاروایی او په هر سطح د خپل حمایت باور هم ورکړی دی. د دې علاوه د آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې د افغانستان پوځ مشر جنرل کریمی او د ایساف مشر جنرل جان کیمبل په دې موقع د پیښور په سانحې د خپل افسوس اظهار هم وکړو. دواړو مشرانو پاکستاني پوځي مشورې ته باور ورکړو چې تر حجرې خاتمې او د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو خاتمې لپاره به خپل تعاون جاري ساتي. دواړو مشرانو یعنی افغانستان پوځ مشر او د ایساف کمانډر په دې موقع دا هم د ایس پی آر د بیان تر مخه چې تسلیم کړه چې اپریشن پولز اپریشن ضربې اس په نتیجه کې وسلوالو خلاف بلا امتیاز کاروي نه د وسلوالو چې کوم نیټورک دی هغې ته نقصان رسېدلی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د خونړۍ برید اونۍ پوره شوه، خو هغو کورنیو چې خپل اولادونه پر دې سکول د برید پر مهال بایللي زړه صبر شوی نه دی. دوی دا نه مني چې د دوی ماشومان به اوس هېڅکله ښوونځي ته نه ځي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث چې د سکول مخې ته ورغلی وایي د سکول په وړاندې د میندو ساندې اوس هم اورېدل کېږي. نور په دې راپور کې
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید یو اونۍ د تیرېدو وروسته هم د نورو سکولونو ماشومان مدني ټولنې او ولسی وګړي آرمی پبلک سکول ته را روان دي او د آرمی پبلک سکول قربان شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کوي. او په پېښور کې د ویر او غم ماحول لا هم نه دی سوړ شوی او آرمی پبلک سکول ته راغلي خلک د وسلوالو د دې برید غندنه کوي. دې لړکی تیره ورځ آرمی پبلک سکول ته راغلی یوې زده کوونکی په ضلعت شینواري مشال ریډیو ته وویل،
ډېر زیات خفه یو د زړه نه، د دې مور پلار ته مې الله ډېر غټ همت ورکړي، خدای دې دوی له حوصلې ورکړي. طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوئ په دې باندې چې کوم موږ حوصلې دي دا نه خاراو کوو، موږ به آیا په دې کې به ښه مضبوط تعلیم به حاصلو. الله تعالی دې دوی نه دې بدل والو، که دوی کې همت وي دوی دې زموږ په مخې داسې کار نه کوي، زموږ په شا دې دا کارونه مه کوي.
او د آرمی پبلک سکول مخې ته یو بل تن تاریخ شاه مشال ریډیو ته وویل،
په پېښور کې مونږ ډیلی ګرځو را ګرځو، ډېر دا افسردا ماحول دی، کوڅه په کوڅه باندې درونه جاړي، د چا سترګې جاړي، په سترګې ډېرې کمې جاړي، بلکې زړونه جاړي، ځکه چې زمونږ د ګلونو په شان ماشومان بچي هغه د خورو لاندې. مونږ د الله پاک نه دا امید چې انشاءالله نور خلک به داسې راځي چې هغه به دا پاکستان آبادۍ او دهشتګردو له دا پیغام نه ورکوم چې تاسو مونږ په دې شینو باندې نه شي رولی او نم شه مونږ مونږ بروتو د کني چیرې کولې مونږ به ان شاء الله مخ کیجو او کوتل جو دومره نران یې او دومره در کوتلې در کشته مونږ په مخ راشه شان مونږ د کی مړه کې مونږ په شابه په مونږ ور مګو پښتون چې په خبره باندې پیګ نو هغه مخ راشه
د نورو سکولونو د زده کوونکو عام خلکو او مدني او سیاسي ګوندونو ترڅنګ اوس هغه غمزپلو میندو هم د آرمی پبلک سکول مخه کړی ده د کومو ماشومان چې په دې پیښه کې قربان شوی دي او ځنې میندې د سکول په امنیت باندې مامور په امنیتي سرتیرو نیوکې کوي چې ولې په وخت د دغه برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلل په آرمی پبلک سکول کې د وران شوي ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل کړی شوی دی او د تیری شنبه د ورځې د برید وروستو د یاد ښوونځي تیر چاپیره دیوالونه نور هم لوړ کړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ همکار غلام غوث د یوې داسې مور خبرې هم راخیستي چې وایي زوی یې په خپلو لاسونو سکول ته تلو ته تیار کړو او بیا یې د تل لپاره هغه د لاسه ووتلو، ځکه چې یوې مردکۍ د هغې خوارې د زوی سینه هم سوری کړله. په لسم جومات کې د دغه زده کوونکي د مور خبرې واورې.
پاسے دو نا مرد بزور پاس ہو لگے بیٹا جی ناوخ دے بزرگ کو ناوخ دے بیا دٹ دے سر تادی کے بس انگ زرتا سر سکول تر سے بیا رس جاتی کی بیٹا سر پاسا بزور میں وردا پاس ہو لا بزور میں وردا دا سے وردا ہوئے لوئی مور دا بہت بلا لاز نور کو لوگ کو کہ لاج جس لاج مر جس وہ شہید جس لاج ما تو دیو سر ہم بنتا سا ون ما وتا نہ پرے تھا کور نا یونیفارم کے لاڑو ہم یونیفارم کے لاڑو گھر تو بھی ہرانا درے ماج مان دے خود لری دوشتا یو سوئی دے یو جنے دے لیکن آ خٹو نہ قیمتی وائی خو بدل سے نشم روڑے اسفند خان تھے کل کے منگو سی گو اسفند خان کلاس ٹین سن آف اجون خان ایڈوکیٹ خرابی منڈا سی ایم ایچ سی ایم ایچ پورے منڈا منڈا لاڑوئی لاڑو ٹول ماشمان ہو گد ماشوم پگے نو بیا مونگا دوبارہ سی ایم ایچ دھرا دو کہ دوبارہ لارا کے پتا وہ لگے دو کہ ایمبولینس کے بعد چولے دے اور کوتا بس درد اجرے دے تیار کے بسے خدے دے بخلے خدے بخلے
دا غمور دا چې د زړه ټکړه یې بایللې ده. د ګیلوب نظر پښتنه په راپور کې لیکي په پاکستان کې خلک د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومت له اقداماتو مطمئن دي. نوموړي اداره وایي خو د وروستیو بریدونو نه پاس د خلکو پر حکومت د باور د کمیدو امکانات لیدل کېږي. نور تفصیل د اسرا لممن
د ګیلوب په نامه د ادارې له مخې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا تر برید وروستو پاکستاني ولس د ترګرې پر ضد د حکومت پرمختګ څاري. د ګیلوب سروې له مخې په کال 2008 کې هم د پاکستان شاوخوا 45% خلک د ترګرې پر ضد د حکومت له هلو ځلو کافی مطمئن وو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې روان کال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول او همدغه وجوه چې په غبرګون کې یې وسلوالو څو ورځې وړاندې د یاد سکول څه باندې 130 ماشومان وژل. د ګیلوب ادارې د سروې له مخې په شمالي وزیرستان کې د درنو پوځي عملیاتو مخکې هم په ټول پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې خلک د ترګرې پر ضد د حکومت له هلو ځلو مطمئن وو. البته د بلوچستان خلک ډیر مطمئن نه وو. همداراز په سند کې 55، پنجاب کې 59، خیبر پختونخوا کې 58 او بلوچستان کې 22% خلکو ویلي وو چې حکومت د ترګرې پر ضد کافي هلې ځلې کوي. همداراز زیاتره خلکو په پوز اعتماد خودلی وو. قریبا پلسو کې 9 کسانو ګیلوب ته ویلي وو چې دوی د هیواد پر پوز اعتماد لري، خو د 2013 کال په پرتله سږ کال د اعتماد دغه کچه کمه وه، ځکه چې تیر کال 95% خلکو ویلي وو چې دوی پر خپلو عسکرو اعتماد دی. که یو خوا د کال 2008 راهیسې پر پوز د خلکو اعتماد په زیاتېدو وو، نو بلخوا په جمهوری حکومتونو د خلکو اعتماد په ختمېدو وو، خو په کال 2014 کې دغه اعتماد بیا ښه شو او دارنګ د کال 2013 د 26% په پرتله په 2014 کال کې 43% ته ورسېدو. او د دې وجه دا وه چې په دغه کال کې د آصف علي زرداری د غیر مقبوله حکومت پر ختمېدو پاکستاني ولس خوشاله وو، خو د نواز شریف د حکومت پر ضد د اپوزیشن د احتجاج له کبله په دې ملک کې بیا سیاسي بحران را مخته شو. د یاد ادارې له مخې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول برید کېدای شي ځینې پاکستاني وګړي پر دې مجبوره کړي چې د پوز لخوا د ولز د خوندیتوب ذمہواری او د حکومت لخوا د ترګری د مخنیوي پالیسۍ تر پختن لاندې راولي. ښکاري داسې چې پوز به په لږ وخت کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخه او مؤثره کړي، او افغانستان سره به په پولو کې د وسلوالو پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ ته ولسی ملاتړ زیات شي.
سلام مومن تغوغوی، پر پاکستان په دیروستیو کې ترهګرو په داسې حال کې خونړۍ بریدونه زیات کړي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه اسلام آباد ته ګوته نیول کیږي چې دوی د ترهګرو پالنه او مرسته کوي، خو پاکستان تل دا راپورونه رد کړي او وایي چې دوی د ترهګرو پالونکي نه بلکې د ترهګرو د لاسه ځپل شوي دي. پروجیکټ سینډیکیټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې به یې له ملیحا میرزاده نه واورو.
په پروجیکټ سینډیکیټ ویبپاڼه کې لیکوال برهما چیلانی لیکي چې په 2011 کال کې د امریکا د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته په کولا وویل چې په خپل کور کې ماران په دې تمه نشي ساتل کېدی چې یوازې گاونډیان به وچی چی. د لیکوال په خبره تیرونه په پیښور کې پر سکول د حملې نه د هیلری کلینټن د خبره رښتیا ثابته شوه چې په دغه پیښه کې د هغو وسلوالو لاس و چې څه وخت ورته د پاکستان ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي دا اول ځل نه دی چې پاکستان د ترهګرۍ د پیښې ښکار شو، خو د یادې پیښې وروسته پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو ملاتړ او د ښه او بدو طالبانو ترمنځ فرق پرېږدي که څنګه. لیکوال لیکي له بده مرغه په دې وروستیو کې په پاکستان کې حالاتو ته په کتلو سره امید ډېر کم ښکاري. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په داسې پوزیشن کې نه ښکاري چې ډېر څه بدل کړي. څه موده وړاندې د هغه د بارنو چارو سلاکار د سرتاج عزیز د خولې نه د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق خبره ووتله چې وی ویل پاکستان باید د هغو طالبانو خلاف کاروایي ونه کړي چې نقصان ورته نه رسوي. لیکوال لیکي د پوز لخوا د وسلوالو ملاتړ نه یوازې د سیمې بلکې نړیوال امنیت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. لیکوال په پاکستان کې د وسلوالو یو شمېر جدا شوو ډلو طرف ته په اشاره وایي چې څنګه څنګه د وسلوالو لخوا د ملک غیر پوځي سیاسي ادارو ته نقصان رسیږي، هماغه شان یې اټمي وسله هم غیر محفوظ پاتې کیږي. د لیکوال په خبره هغه څوک چې په دې باور دي چې د پېښور د سکول پېښې سره کېدی شي د پوز په رویه کې بدلون راشي، باید چې هم د پوزي جرنیلانو نه تپوس وکړي چې ولې یې مخکې دې طرف ته توجه نه وه. لیکوال زیاتوي نړیواله ټولنه هم باید د پوز نه د یو ځلي بدلون تمه ونه لري. د لیکوال په خبره تر څو د پاکستان پوز استخبارات او اټمي اساسې د غیر پوزي حکومت د کنټرول نه بهر وي، تر هغه به پاکستان سیمه او ټوله نړۍ د وسلوالو له ګواښ سره مخامخ وي.
د ملیحا میرزاده راپور موریده. د پاکستان پوز له یوې میاشتې نه زیاته موده کېږي چې په خیبر قبایلي سیمه کې د خیبر ون په نامه پوځي عملیات پیل کړي او په ترڅ کې د وسلوالو له منګولو د ډیرو سیمو د بیا ترلاسه کولو ادعا هم کوي. د نېشنل ورځپاڼه لیکي د دغو عملیاتو له برکته په خیبر جنسۍ کې د چرسو او پیمو کاروبار هم زیانمن شوی دی. د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه راپور لري.
د متحده عربی اماراتو نه خبریدونکي د انګلیزي ژبې ورځپاڼه دی نېشنل په یو مقاله کې لیکي چې په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دغلته د چرسو په کاروبار د هغو وسلوالو اثر او اختیار اوس ډیر کم شوی دی چې تیرونه یې په پیښور کې د یو سکول ماشومان ووجل. د ورځپاڼې په خبره د خیبر قبایلی سیمې په باړه او تیرا کې په خاصه توګه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د چرسو په کاروبار ځانګړی کنټرول و، خو د تیر نومبر د میاشتې راهیسې په د سیمو کې د پاکستانی پوز د عملیاتو او د هوایی بمبارۍ له امله د لشکر اسلام ډلې ډېر پټن ځایونه له منځه تللي دي، نو ځکه اوس د چرسو په کاروبار اثر هم کم شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو عملیاتو له امله د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ هم ډېر کمزوری شو، نو ځکه یې د خپل خوندیتوب په موخه د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله سره اتحاد وکړو، او کله چې په خیبر قبایلي سیمه کې د لشکر اسلام ډله د پاکستانی پوز په مقابله کې ماتې سره مخ وه، نو په افغانستان کې پټ ملا فضل الله د هغه د ملاتړ لپاره خپل وسلوال ورولېږل. ورځپاڼه د پاکستانی پوز د یو سرچینې په حواله وایي چې د دغې احسان د بدلې په موخه منګل باغ او د هغه ډلې د ملا فضل الله او د هغه د وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې په برید کې مرسته وکړه، نو ځکه اوس پاکستانی پوز په خیبر قبایلی سیمه کې د منګل باغ په لټون کې دی. ورځپاڼه د تیرا په میدان کې د چرسو د یو کاروباري په حواله وایي چې منګل باغ به د دغو سیمو هغو کروندګرو نه د زکات په نوم هر کال په لکونو روپۍ اخیستي چې چا به بنګ او اپیم کرل، او په 2011 او 2012 کال کې چې په افغانستان او خیبر کې د اپیمو او بنګو فصل ډیر ښه وشو، نو منګل باغ ډیر په طریقه دغو سیمو کې د نشه یي توکو بیې ټیټېدو ته پرې نه خودي، او یو وخت خو داسې هم و چې په افغانستان او قبایلي سیمو کې به د اپیمو او چرسو د نرخونو اختیار ټول منګل باغ سره و.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15500 15,000 او 15,000 کلو هارت ساوری دلشه. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د ترهګرۍ پیښو سلګونه ښوونځي تړلي او یا هم ودانۍ زیانمنې کړې دي، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغو ښوونځیو د پرانیستلو او یا هم رغولو لپاره څه ډول اقدامات کوي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزي په پېښور کې د خیبر پختونخوا د تعلیم د صوبایي وزیر محمد عاطف څخه کړې. دی وایي
مونږ بیسک چکم مین مین سیزونو، مطلب دا چې ټیچر ریکروټمنټ نه کوا اخلي چې هغه مونږه په مریټ باندې قابلان استادانه غشتل شروع کړ. بیا دا غینه په دویم نمبر موجوده چې کوم ټیچران دي دا غي پراپر ټیچر ټریننګ شروع شو. دا غینه پس د انفراستراکچر حساب سره کو ګوره، زمونږ داسې سیزونه دي چې هغه لس کالو شو. مثال په تور مې زلزلې چې کوم سکول نه غورځولیو 760 سکول نه غي کې داسي چې هغه اوسه پورې حکومت نو جوړ کړل. لس کالو شو زلزلې، مونږه فرست ټایم داغه لپاره پیسې کې خو دې مونږه هغه جوړول شروع کړل. 760 هغه سکول نه دي، مونږه 1000 ګرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی ډیر روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو چې 1000 سکول نه اپریشنل کو.
سکول نه چې کوم جنو کو جوړیږي دی باندې باندې روان کال کې به کار شروع
کړو. الریډي اوس چې کوم شروع دي هغه کې به 70% سکول نه جنو کو جوړیږي، 30% دلته کانو جوړیږي.
تاسو د نیو سکولونو خبر او کلا یا پرایمری سکول نه چې کوم دوه کمرو شپږ کمرو ته خو چې کوم زړه سکول نه دي پاری کې اکثر دا مسلې دي چې ما خپل یو سکول داسې کتل لري چې هغه دوه کمرو سکول دی او شپږ سو ماشومان پاری کې سبق وي. نو د هغه ورو جنوم لکاره براینا ما ماشومان سکول د زیراځي خو سزده کړه پکې نشي کولی. د هغه لپاره سم څه بشته
هغه د پر موږ اډیشنل کلاس رومز جوړو. د کال کې تقریبا 1300 اډیشنل کلاس رومز دي چې کم داسې سکول نه ز پخپل یو سکول د تلم پاری کې 97 ماشومانو 97 په یو کلاس کې. نو 97 ماشومانو ته به څنګه څوک سبق خي؟ خدا زه بیا دا ویم چې دا د سونه کلونو د زمانه نګلیکټ دی چې کوم د توجه نه ورکړل شوی تعلیم ته ورکړل به حکومت په خپل ځای باندې خو بهرل چې کوم ډیزرو کوي او خصوصا هغه ماشومان زه بیا هر وخت خبره کوم چې دا 40 لک ماشومان کم چې د داسې طبقه نه دي چې هغه غریبانو ته سہولیت موثر نه دي او پاغي کې ټالنت شته خو زمونږه د دغه د وجې د کمزورتیا د وجې هغه ماشومان غریبانان پاتې شي تر کې پورې چې هغه خلک مونږ مین سټریم ته نه راوستي هغه مونږ ډیسیژن میکینګ کې نه شامل کړي تر هغه پورې د عمل نشي ټیکې دي. دا تر کې چې مونږ کم غواړو هغه نشي کېدی.
دا راته وایي چې کم تاسو د سکولونو مانیټرینګ سیستم کوم جوړ کړی ای گورننس تر ذریعہ سره ای تھرو ایمیل په ذریعہ سره ایس ایم ایس په ذریعہ سره فون کال په ذریعہ سره دا هغه چیزونو تاسو تر اوسه پورې سم معلومات شې دې سو ګټه شته
ګورجی خو چې کم د مانیټرینګ سیستم دی د سکولونو چې کوم تی داغه خو تاسو چې هر چانه تاسو کې نو دا وی چې کوم استادان به مخ کې ډیوټي لنه راتل وی هغه استادان اوس ډیوټي راځي داغه خو دغه فائدہ خو کلیر کړ. دا چانه تاسو کې په سملې کې اپوزیشن والے دا وی چې کوم استادان به مخ کې 850 استادانو ریزاین کړی دا چې کوم با بار ملکونو کې یو ځای بل ځای کې تنخواه به غشته غیر ریزاین کړی دا نو مطلب هغه یو خو هغه فیکٹر شو. بل نمبر 2 مونږ شروع کوو بایومیټرکس اٹینډنس سیستم د تھم امپریشن په ذریعہ باندې زموږ چې کوم آفیسز دي تقریبا 84 زموږ به اکوپمنټ لګی دا غیره پاسه به کیمرې لګیدلی او هغه به تھم امپریشن په ذریعہ باندې به میټریکس په ذریعہ باندې به دا غیره تھم امپریشن به ویریفیکیشن بکیږي. زموږ چې څونه ډیسټریکټ آفیسز دي تحصیل سرکل آفیسز دي د پیخور کې آفیسز دي باقي کې به چې کوم زموږ سټاف دي دا منیجریل سټاف چې کوم ایڈمنسټریټیو سټاف دي دا غیره لپاره او بیا نیکسټ فیز کې به ان شاء الله تعالی موږ غټر سکول نه شروع کوو. داسې بور پسې به اعلان دي زو نو فائدہ خو د ټیکنالوژي او سیزونو بالکل دا
داسې سکی دي چې کوم ماشو مور او پلار ماشومان سکول نه نه لیږي دا غي خلاف حکومت سیکشن واخلي.
دا مونږ آرټیکل 25A دی نو هغه کې هغه فری او کمپلسری ایجوکیشن دی دا غي ډرافت تیار دی ان شاء الله تعالی هغه مونږ اسمبلی ته وروړو پاغي کې دا ټول څونه شامل دي چې د حکومت به دا ذمہواری چې به خامخا هر ماشوم سکول ته بوزي باغي د پر اصل لیګل څه دغه وزکه چې ډیر لوی کار دی ډیر یو ضروری کار دی امپورټنت سنسټیف کار دی نو هغه د پر مونږ دا قانون جوړو پاغي کې دا ډیټیلز به پاغي کې راځي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف او چې زمونږ د همکار پختنې جواب ولې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په درنګ سات کې پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان امنیتی ځواکونو سرچینې دا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان په پېښور ښار کې تیرونه پر ښوونځي لبرید وروسته د دې هیواد د امنیتی ځواکونو د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نورو سخت دریځو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. نن به په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې اجلاس کیږي چې په کې به د قومي اکشن کمیټې لخوا جوړ کړی شوی سفارشاتو جایزه اخیستل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون وویل د وروستي ترهګر تر ختمېدو پورې به د دوی د ځواکونو عملیات دوام ولري. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي ول وای د حساب ځواکونو د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اړوند پیرخیلو سیمه کې د وسلوالو په 15 کسیزه ډله باندې هوایي برید ترسره کړی چې په ترس کې درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون پر اولپنډۍ کې پاکستاني مقاماتو ته وویل هیواد یې په پېښور کې د ترهګرو لخوا په یو سکول د برید له امله خواشینی دی او مقابل لوري ته باور ورکړ چې د افغانستان په خاوره کې دننه به د ترهګرو پر ضد افغان ځواکونه کوټلي عملیات کوي. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د نهې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د راتلونکي کال تر پایه پورې د ټولو افغان کډوالو د بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لپاره لارې ګودرې لټوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر سره د ملاقات پر مهال دا څرګندونې وکړې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وای په صوبا کې د سکولونو د رغولو د نوو سکولونو د پرانیستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به د دسمبر په 15 نیټه د ملک په جنوبي برخو کې په لویه کچه پوځي تمرینات پیلوي. د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به 2 ورځې دوام کوي او ورکې به د ملک سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه برخه اخلي. او د روسي حکومت د ملک پر 15 لویو صادرونکو شرکتونو چې د حکومت تر واک لاندې فعالیت کوي غږ کړی چې د بهرنیو کرنسیو یا اسعارو اساسې دې محدودې کړي. د خبرنو لنډیز ماوریدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼې راولي.
نن د پیښور د خبرېدونکو مشر کړس پڼخ پلې ادارېیې کې لیکي چې د پاکستان په غوښتنه باندې افغان نېشنل آرمي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په لویه پیمانه اپریشن پیل کړی دی. د کوم چې دا سرګندېږي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره افغان حکومت د پاکستان مرسته کوي او دا مرسته ځکه هم ضروری ده چې د سوات اپریشن نه وروسته یو شمېر طالبان وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوړېدلې دي او په دې کې یو د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله هم شامل دی چې دا وخت په کونړ کې پټ دی. د ادارې په وینا که وکتې شي نو که ترهګر څومره هم طاقتور وي خو د حکومت مقابله نشي کولی. نو دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د افغانستان د پوست سره سره ایساب هم په حرکت کې راشي او د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ترهګرو پر ضد اپریشن وکړي. اداریا اخر کې وایي ترهګري یوازې د پاکستان او افغانستان مسله نه ده، دا یوه عالمي مسله ده. نو باید چې ټوله نړۍ هم له پاکستان او افغانستان سره د ترهګرۍ د ختمون لړکې خپل کردار ولوبوي. بلپلو ایکسپریس روس پڼ خپل دریه کې د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نورو اقداماتو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به شک چې د ټول قام په شریک جنگ دی او د دې لپاره به د حکومت سره ټول قام او سیاسي مشروالۍ لیو کې دلوي. د ادارې په وینا چې دا وخت د ملک قانون نافذ کوونکې ادارو انټیلیجنس ایجنسیانو او نورو ریاستي ادارو له د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې خپل توجه ورکول ضروری دی او دغه میډیا پارلیمان او سیول سوسایټی له به هم خپل غور کردار لوبول وی چې څوک یې توجه بل لړختوان نړوي ځکه چې اوس صرف د بیانونو او تقریرونو وخت نه دی، اوس به عملی کار کول وی. نو هله به ممکن شي چې په دې ملک یو وار بیا امنیت پزای شي. دریا اخر کې وایي چې اوس ته پاکستان د بقا سوال راپورته شوی دی چې د ترهګرو لاسونه زموږ تر بچو را ورسېدل. نو چې ترهګری کوم عالمی شکل خپل کړی دی نو پکار دی چې د قام یو ځای راوستلو او د ترهګری د ختمون لپاره حکومت دانشمندانه پالیسی جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلل کې امریکایي چارواکي لا هم په خپل دی دریز ولړ دی چې تر سو پاکستان ورته دا باور نه وي ورکړ چې په خپل خوره کې به وسلوال نه ساتي ورسره به د 300 میلیونو ډالرو نوې مرستې ونه شي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د بدامنیو او د حکومت د مهمو چارواکو نه ټاکل کې دوه د کابینې د نشتون په اړه مقاله لیکلې. بشیر ګواخ دواړه مقاله لوستي مهمه برخه تاسو سره هم شریکوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې امریکا په تیرو یوولسو کلونو کې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ملاتړ لپاره یوولس بلیون ډالر ورکړي، خو اوس چې په افغانستان او پاکستان کې بې امنی ډېره شوې ده، کانګرس پر پینټاګان دا شرط ایښی چې 300 میلیون ډالر نوې مرسته به هغه وخت حسابات لپاره ورکړي چې دا ثابته کړي چې پاکستان یو ښه اتحادي دی او ترهګرۍ په وړاندې یې کار سم دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې کانګرس په دې یقیني کېدل غواړي چې پاکستان په خپل خوره کې هغه ترهګرو ته چې افغانستان کې په امریکا او اتحادي ځواکونو حمله کوي د خوندي ځایونو نه ورکولو په وعدو عمل وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د روسیو کې پیښور کې وسلوالو په یو سکول برید کې د 122 ماشومانو په شمول 143 کسان ووژل. پاکستان د وسلوالو طالبانو خلاف له دغه وروسته خپل عملیات تیز کړی دي. اسلام آباد داوه کوي چې و اویا وسلوالي وژلي او د مرګ پر سزا د شپږ کلنې پابندۍ ختمولو وروسته اوس غواړي 1500 قیدیان پانسي کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې لنډه موده وړاندې کابل کې له 1900 کال راهیسې د افغانستان په تعلیم او کلتور اغیز لرونکي فرانسوي مرکز باندې برید ټکان ورکوونکی و، خو سره له دې هم ډېر افغانان فکر کوي چې طالبان نشي کولای جمهوری اقدار له منځه یوسي. د بریدونو د زیاتېدو سره د کابل په هرې څلورلارې کې پولیس ولاړ دي. هر کس د خپل داسې دوست کیسه لري چې یا خو یې کور سره نږدې چاودنه شوي او یا هم هغه تعمیر په چاودنه کې له منځه تللی چې دی ورته ور رهي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په خلکو کې د شریک دښمن په وړاندې د یو ځای کېدو جذبه ډېره شوې ده، خو ورسره د امنیت او ښې مشرۍ د نشوالي حس هم قوي شوی دی. ځینې پر افغان ولسمشر اشرف غنی تنقید کوي چې د نوي حکومت درې میاشتې وشوي خو د استخباراتو، پولیسو، دفاعي چارو مشران نه دي ټاکل شوي او کابینه لا هم نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل نهایي کړی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ژورنالیستانو د دفاع نړیواله کمیټه وای په 2014 کال کې لږ تر لږه 60 ژورنالیستان د دوی د کار په تړه وژل شوی دي. د سه شنبه یا نه په ورځ په خبر شوی راپور کې د سارون کې سازمان ویلي د منځنی ختیځ، یوکرين او افغانستان په سر سیمو کې د شخړو په اړه د راپورونو د جوړولو پر مهال په غیر عادي توګه ډیر نړیوال ژورنالیستان وژل شوی دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو ته اجمل اندوړنه کوي.
د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي په خپل ریپورت کې ویلي چې سوریا د دویم پرلپسې کال لپاره په 2014 میلادي کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و. د دې راپور په خبره تیر کال په سوریا کې 12 ژورنالیستان وژل شوي، په دوی کې امریکایي ژورنالیستان جیمز فولی او سټیون ساتلوب هم شامل دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې سرونه پرې کړل او د هغوی د وژلو ویډیوګانې خپرې کړې. له هغې وروسته چې په 2012 میلادي کال کې په سوریا کې کورنۍ جګړه پیل شوې، د نهاوی په شاوخوا کې خبریالان په دې هیواد کې وژل شوي. په روان کال کې په اوکراین کې هم 15 خبریالان او 2 رسنیو کارکونکي وژل شوي، په دوی کې ډېر نړیوال خبریالان وو. دا له 2001 کال وروسته په اوکراین کې د ژورنالیستانو د وژل کېدو لومړی پیښې دي چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې تایید کړې دي. په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس جرمنی آکاسا آنیا نندرنګاوس هغه مهال د یو پولیس په ډزو وژل شو چې د انتخاباتو لپاره روان چمتووالی پاړی کار کوي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د وژل شو خبريالانو دریمه برخه نړیوال خبريالان دي او د پخوانیو کلونو په مقایسه دوه چنده زیات والی خي. سره له دې چې د نړیوالو ژورنالیستانو د مرشوب له پښمیر کې زیاتوالی راغلی، خو په ریپورت کې دې ټکی ته اشاره شوې چې لا هم ډیر هغه خبریالان چې په نړۍ کې د ژورنالیستیک کار له کبله له خطر سره مخ دي سیمایز خبریالان دي. په څېړنه کې موندل شوی چې په هر لسو وشل شو خبریالانو کې نه سیمایز خلکو چې د سیمې د پیښو په اړه ریپورتونه جوړول. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي په عراق هم په دې کال کې پنځه خبریالان وشل شوي. په دوی کې هغه درې خبریالان هم شامل دي چې د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ترمنځ د روانې جګړې په اړه یې رپورټونه ورکول. په راپور کې په پاکستان کې هم د درې سیمه ییزو خبریالانو د وشل کېدو یادونه شوې ده. ویل شوي دا شمیر د تیرو کلونو په مقایسه کم دی، خو په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د خصوصي تلویزیونونو ژورنالیستان حمید میر او رضا رومی د وسلوالو په بریدونو کې سخت ټپیان شول. د رومی موټر چلوونکی په برید کې ووشل شو. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي دوی اوس هم په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په دې کال کې د 13 نورو ژورنالیستانو وژنې هم د دوی له کار سره تړاو درلود او کنه.
د اجمل اند راپور موریده. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ویل شوي په قطر کې به ډېر زر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د نهې په ورځ مشال لړیو ته ویل تر هغې چې طالبان له خپل بیرغ لوحې او ځینو نورو پرېکړو په شان شي دا خبرې نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې ډېر زر به د دې شورا یو هیئت قطر ته د خبرو لپاره سفر وکړي. یوسف زدران د موضوع په اړه نور حال له کابله په دې راپور کې راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په قطر کې د سولې د خبرو د پیل په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شول، خو د سولې عالي شورا لوړپوړي چارواکي دا راپورونه بیا اساسه بولي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه په ورځ وویل چې دوی په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدل نه تاییدوي او نه هم په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی. نوموړي وویل که څه هم د خبرو اترو په اړه اوازې ګرمې دي، خو د دوی له ادرسه تر اوسه په دې اړه څه نوی پرمختګ نه دی شوی.
کومې اوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده، خو هر کله چې شرایط مساعد شي موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیره اونۍ د سولې عالي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوې او له کویټې، افغانستان او پېښوره یو شمېر مهم طالب چارواکي هغه ځای ته تللي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې په قطر کې دفتر پرانستل شو، خو کله چې قطر د هغه وخت افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو بیرغ ښکته کړ، نو طالبانو د احتجاج په توګه د سولې راټوکېدونکې هیلې کمې او خپل دفتر یې وتړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي وروسته له دې چې امریکا په سیمه کې خپل حضور کموي، خپله افغان چارواکي او طالبان باید د سولې د هر ډول خبرو لپاره هڅې وکړي. افغان کارپوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې وسلوال طالبان هم باید د خبرو لپاره په داسې شرایطو ټینګار ونه کړي چې افغانستان د تجزیې په لوري بیایي.
یو ځل سیاسي شوه، د اختلافاتو ښکار شوه. طالبانو سره په هر ځای کې چې دفتر خلاصوي دغه ستونزه به وي، ځکه نور جهتونه دې ته لمن وایي. ښه خبره دا ده چې دوی د افغانانو د یوې ډلې په حیث، د یوه لوري په حیث خپل ځانګړې غوښتنه چلوي، هغه د حکومت سره مطرح کړي او پخپل بین الافغانی تفاهم ته زمینه مساعده شي.
له دې سره داسې راپورونه هم شته چې دا ځل خپل افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو پروسه په مخ وړي او د سولې عالي شورا ته چې په ترکیب او کار یې ډېر انتقادونه شته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې. نوی افغان حکومت ویلي د سولې خبرو اترو ته اهمیت ورکوي او په دې برخه کې د چین، ترکیه او نورو هغو هیوادونو څخه کومک غوښتی چې کولی شي په پاکستان یا طالبانو فشار راوړي.
دا مشال ریډیو ده.
پښتني جونې او مېرمنې په بېلابېلو مناسبتونو کې سترګې توروي او خپل ښایست پرې سیوه کوي. پخوا به د سترګو تورولو په خاطر له رنجو کار اخیستل کېده، خو اوس چې بازارونو ته کجل راغلي نو اکثره جونې د رنجو په ځای په خپلو سترګو کجل پورې کوي. دا چې کجل په کومو مناسبتونو کې په سترګو پورې کېږي، په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له 300 جونو او مېرمنو سره خبرې کړي او یا راپور رالېږلی چې په موسیقي پیلېږي.
پختن ټولنه کې د سترګو تورول له پیړیو راهیسی رواج لري او تر ننه هم پالل کیږي، ځکه خو د تورو سترګو په اړه په سلهاو ټپی یا لنډۍ ویل شوي او د پښتو شاعرۍ په بیلابیلو صنفونو لکه چاربیتی، غزل، لوبه او سروکو کې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې یادونه شوې ده. پخوا به میرمنو په رنجو سترګې تورولې، خو په دې وروستیو څو لسیزو کې چې بازارونو ته کجل راغلي، جونې تر رنجو زیات خوښوي. خو میرمنې بیا رنجه د سترګو د خوب لپاره هم دوا ګڼي. د پاخه عمر لرون کی شمشاد ساپی ک یو لور ته رانجه د سترګو د خوب لپاره دوا غنی بل لور ته د خزو لپاره د خوشحالی علامت هم بولی
رانجه همیشه په خوشحالی کې په خو وخت کې یا د سترګو د درد په وخت کې چې سترګې خوګیږي نو دغه وخت کې استفاده کوي او د خفګان او دغه په وخت کې خلک نه دغه کچو سترګې توري کړي دغه راغلي تور سترګې د خوشحالی معنا ورکوي
د ننګرهار د خزو چارو پر ریاست کې د فرهنګي چارو مشر تور پیکی شینواری وایي پخوا چې ولسونه په امن کې وو میرمنو به په ډیر شوق سره سترګې تورولې
خو خو به ډیر ښه وخت وو ډیر آرامي وو در چا ذهن روح آرام وو د سینو لکه دا چې روح او ذهن ټول نارامه دي نو دوی به د خپل سترګو د ښکلا په خاطر باندې او بیا دغه کجل راغستل رانجو کا استفاده وې دي
دا چې د کجل او رنجو ترمنځ څه توپیر دی تور پیکی شینواری راته وایي
دا رانجو چې وای کی بیر د فتنځي کجل د سیدی چې په سترګو پورې کې نو هغه سمودت پوری وړوي نو د سترګو نظر نزي نو هغه نورم ښکلا سترګو ته بخي
که یو لور ته میرمنې پر کجلو د رنجو ارزښت قایل دي نو بل لور ته بیا ځوان نجونې د رنجو پر تله کجل زیات خوښوي
سدرایمه رنجو موږ په هر حالت کې استعمالولی شو کولی شو ځکه دا د بیبیانو نه موږ ته پاتې شوي او کجل چې دی د مود دپاره یعنې د سترګو د ښکلا دپاره استعمالیږي لږ سترګې تیزوي تورول یې لږ تیز کېږي نور کولی شي خلک
مرسل احمدي ما کجل څخه موږ همیش استفاده کوو چېرته ودونو ته ځي محفلونو ته ځي زیاتره خلک کجلو څخه استفاده کوي خصوصا زما خپل هم ډېر زیات علاقه ده کجلو سره ډېر زیات یعنې استعمالومه او کجل چې د سترګو ته هم ښکلا وربخي او کجل زما ډېر زیات خوښ
سره لیدې چې اوس د جلال آباد ښار په میناری مارکیټ کې پاکستانی هندي او ډول ډول چینایي کجل موندل کېږي او نجونې یې د خپل سینګار لپاره ضروري ګڼي خو پښتنه ټولنه کې رانجه داسې یو کلتوري ارزښت دی چې میندې یې تر ډیرو کلونو پورې خپلو بچو ته د سترګو د خوب پر مهال د دوا په توګه کاروي او پر ښځینه سربیره یې نارینه هم د ضرورت پر وخت په سترګو پورې کوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اوس فرخنده صاحب تاسو ته د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هیلي وړاندې کوي
په تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم په دې پروګرام کې د خیبر ایجنسی د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکي ناهید اپریدی سره خبرې کوو ناهید وایي په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون نه د ټولو زیاتې ښځې متاثره شوې دي خو په اړه یې هیڅ خبرې نه کیږي او باید دغه قانون اوس ختم شي
د اف سی آر زه خوایم چې د ټولو زیات نقصان چې کوم دی زموږ د فاټا ښځو ته دی چې څونه قانون سازي کې کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هېڅ فایده پکې نه رسي
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطه د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیال مشر هم ده ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري
تمخ خلا بیا زمونږ جنکی ډیر راوتی سبقونو تا بیا خو لکه زما خپل دا سبق ویلې دی پکې خو دی حالات دی ملتنسی په وجه بیا چې کم دی یو ځل مونږ بیا غستون استلاړو نو زه د کیو چې کم دی له ماشومان سکول نه لوز لیکي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دی د خزو هغه موبایل کې کوم لږ ډیر لکه چې پیدا حالات لکه چې د ماغه مو فکر شواله نو هاي هلت حواله سره حالات بالکل ټک نه دی او نور ادروایز هم چې کم دی نو دا غي ظاهر چې بیا خو هغه ډیپندنسي زیاتی دي د خلکو چې کله ایجوکیشن نه وي نور مواسی نه وي د روزګار نو د خلکو هغه ډیپندنسي زیاتی دي په سرو باندې او هغه نور هم اپریس کیږي نو دا مسلې لکه په کار دی چې دا وخت سری حل کېدی نو دا وخت سری لګیږي زیاتی دي
ناهید وایي په خوا لا د ښځو ژوند ښه وو او اوس خو د قبایلي میرمنو ژوند بې کورۍ نور هم متاثره کړه
لکه چوس کو تو غوري نو څه دی هغه خپل کور نه بلته نه دی لسی کنه نه کو خپل ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک را کوم شو یو زه کې بل زه کې حالات او څه کم دی نو هغه تاسو خبره چې د دې حالات کې کوم ډاکټر رسمل بل څه یو کار بګی ا چې کم څه څه انفراستراکچر چې وو کنه هغه خراب شو نو هغه حالات ته وجه خو انت کې څه کم ډیوټي لې نه دي ټیچرز بنشي دي ډیوټي لې نه شي تلې پو یو ورکر سره دا واقعات کیږي خپل پته چې اې دنه یوه ریبانا ټارګټ کیږي نو هغه په وجه خورس فورس زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګري هغه خرابېږي او بل داری چې ډیسپلیسمنت ډیر د هغو ټول خلک ډیسپلیس شول، د خپل علاقو نه د خپل ځین نه روزګار مې ختم شو. نو په دې حالاتو کې خو د ښځو ته به چې کم دی نو د صحت به خرابېږي، ظاهره دي خو خپل ځای نشته، روزګاری نشته، هغې نشته دی چې بلی به د خپل د صحت او د تعلیم به څه خیال وساتي. هغوی خو د سر په ټولو هغه چته نشته د هغې غریبانانو سره.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خوځو ته باید د ملک تنورو برخه غونډې سہولیات ورکل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سہولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وای:
ما خو کنه د فتاو پتا تر د فاټا ډیر تکړه خځې دي، ډیر زیاتې په ټیکلې کار باندې ولګې نو ډیر تکړه دي. موږ ولې د مختلف ټریننګ دي سلې کړي ورکړي وو، خځو لا خځ ټرین شي نه نه باندې په سمبالا سلای مشینو ورکړي وو. نو اکه خلکو چې کم دینو ډیر خې تکړه او ډیرو پکې خپل لګ دې روزګار ته شروع کو. نو لکه مو په دې حواله سره کارونه کوو د خیر خیر بنداري چې خلک په دې حواله سره زمانه خپل چې کم دې زیات سنسټیو ویم کم شتا دې د فاټر ریفارم زو دې حواله سره خو دې سنسټیو کوم مقصد د فاټر ریفارم خبرې چې کیږي نو اصل د سرو په حواله سره اواز دې پکې د خو اواز پکې ډیر کم دی. نو زو ویم یاد زیات مخزي اویر کو د سیار په حواله سره د دې قانون کمی چې کم دی هغه کم نقصانات دي په خزو باندې پاره کې موږ اویر لسته کو په خزو کې هغه خپل आवाज روچت کی یرا دا ریفارم څه په کار دی. لکه د خزو خدا ته پوسو د کوم دی لکه ریفارم په کار نه کوم څه نه ریفارم دی غواړي مې د خزو आवाज یا ټول د پاره موږ خپل حل ځلې کو د خپل پارتي په هغو پلیټ فارم پر هم د دې مالي کوم او نور خپل څه کې څه دي چې موږ چې کوم دا کار روانو.
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحاتو کې د خصو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکارۍ مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلي خزې ټولې مسلې هوارې دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په جواب کې ناهید وایي:
نہ دا دی مسلې یوازې دا نه دي چې خود کول روزګار ورکړي، کنه خو موږ د خود د زیات مسله د ایجوکیشن هم ده. خود کی اول مثال پیدا کول پکار دي، هر حواله سره دا د دې سیمې خود سره برابرول پکار دي. د دې خود د کم کم سہولیات دي، ځین چې اصل سہولیات ټول د زمو خپل هغه د پاتا خود ته ملاوي. یوازې مسلې کړي زکول دا خو تقریبا خځه په کور ناشې ځکه هغه سرداري په لایک کې تبدیلی ناراضي دومره بوږي چې خپل لږ دی روزګار شروع کړي. دا هغه اغم خبره ده بدنه ده خو دې سره حواله سبې نه علاوه نور هم ډېر هغه پکار دي، اقدامات کول پکار دي. د فاټر ریفارم کې اکثر چې کمیټیانی جوړیږي هغه کې خځې دې د فاټر اې کې د خځو شمولیت پکار دي. د خځو نه رایت ته په تاسو پکار دي چې خځې شوی د فاټر ریفارم حواله سره دا هیڅ پرسپیکټیو دي. نو دې حواله سره هم کار پکار دي او هر پولیټیکل پارټي دې پکار دي چې زیات نه زیات دي کې خود کې دې کار وکړي اویرنس لپاره. نو دا به ډېر دا به ډېر فائدہ ورکړي پاډیانو ته او د عوامو ته فائدہ ده.
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند د فاټا لپاره مرستیال مشر هم ده. د قبایلی سیمو نه ډېرې لږې ښځې د سیاست اړخته راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یو پوښتنه څومره مشکلات لري په جواب کې دا وایي:
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل. لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چېرې زه سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم دا چې ما ته دې کدې چې نورې ښځې روزي. موږ د ایم پي لکه زموږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده. موږ عموماً ایجنسۍ کې په بعد په کورن ایجنسۍ کې هم ښځې راوستې دي او په خیبر کې هم ښځې راوستې. لکه دا دغه دا دی چې هرډل خو ډېر زیات دي، اکسپټنس بالکل نشته. خو ورو ورو به موږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کړو او زه بیا وایم چې د هرې پارټۍ له پکار دي، یوازې ایم پي نه نورو پارټیانو له پکار دي چې دلته کې د ښځو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي، ښځې زیات نه زیات پلتستایز کړي او هغه کې چې کم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته هغوی دپاره داسې ماحول دي سازگار کړي لکه څنګه چې د ایم پي ماحول کې کوم چې موږ پکې راتلی شو. موږ پکې خپله خبره کولی شو داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس ول چې ښځو نه چې هغې راځي خپلې خبرې کوي خپلې مسایل باندې پوه شي. زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوه، په خپلو مسایلو خو چې هم پوه شي زموږ اصلي استوي او بیا د سیاسي د دې ټولو حلې ځله موږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راجنګ کولی شو. نور خو موږ سره بله لار نشته دي. موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبره کوو دې خو هم د ټولو مسلو د فاټا هم چې کوم دی سیاسي حل دی بل حل خو نشته. نو ځکه وایم چې زیات نه زیات ښځې دې سیاست کې چې انوالو شي نو هغه به خپل هغه ډېر هغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به حصه واخلي.
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویبپاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي. دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثر شوی په ځواب کې ناهید اپریدی وایي
ګور داسې چې کوم دې اوس هلته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاز ده هغه نه دی ایکسټینډ هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته هلته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه اف سی آر یو د سی دغه نشته چې د ښځو د حقوق خبره کوي چې څه شی ده لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړی د ښځو حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو هلته کې دغه نه دی کنه هغه خو ایکسټینډ نه دی هغه دی کې دا هغه د ښځو خو هیڅ فائدې نشته په دې معنی د اف سی آر زه خوایم چې د ټول نه زیات نقصان چې کوم دی زموږ د فاټا ښځو ته دی چې څونه قانون سازي کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هیڅ فائده پکې نه رسي د ښځو لپاره یو چینل نشته یو ځای نشته چې کوم د هغې خپلې مسلې هلته کې پکې حل کړي که جرګه ده نو جرګه د خو ټول سړي ناست دي او هغه خو ټول فیصلې د رواج مطابق کېږي او رواج خو زموږ تقریبا د سوه ښځو خلاف خبرې فیصله پکې کېږي نو هغې کې چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د رواج مطابق فیصلې نه کېږي د قانون په مطابق به کېږي د اسلام مطابق به کېږي د آئین مطابق به کېږي نو ښځو ته به پروټیکشن ملاوه نو په اختیار کې خو ښځو ډېر پروټیکشن نه دی ملاو شوی دا خو د انساني حقوقو په خلاف دی دا ټول اختیار او بیا د ښځو خو بیا بالکل پکې څه نشته
ناهید وای د قبایلی سیمو خلک ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وای
زه به هر خپل د فاټا خط ته درخواست کوم چې خپل لونو باندې خامخاسه بکوای او خپل بچی چې کوم دی سکول نه چته نه منې کوي څومره هدا پورې موږ په تعلیم نه راغلي کله موږ شعور نه راغلي دا مسلې به عمده قرندې او د هر پلار او هر رور ته دا درخواست کوم ځکه چې زموږ پلارانو موږ اکثر چې کم دینو خپل خوندې لیندي به یې خونه نو باسي سبقونه ته او نه نو کارو ته باسي نو زه به سادي ته دا درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روډای سیار دم وي دا ملټنس دم وي دا ټول مسلې به وي د دې ټول مسلو حل دار چې موږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکو او خپل بچي اسکول ته لیږو اخه تعلیم دی ورکونه زم د ټول مسلې به هر شي کې به ال شو راشي به هر شو د خمون دا مسلې نشو حل کولی نه دا خو تیرو کې موږ سی وو دا مسلې به کیږي سره زموږ ماشومان به خودکشم جوړي زموږ سره به هر قسم کې دنیا پر هم مکرم وي تاسو پوری چې موږ خپل بختن خو نه ودرې دي نو ما ځخه کې خو زم دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکار داري چې خپل به تعلیم او دې شي نه توجه ورکړي.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.